مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشر مطیع الله ویسا کورنۍ وایي طالبانو پر کور چاپه وهلې او دوی تهدید کړی دي. دا وروسته له هغې چې ویسا تېر ماښام په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. د نوموړي د کورنۍ غړي وایي طالبانو نن غرمه په خوشحال خان مینه کې دوی پر کور چاپه ووهلې او ګرځنده ټلیفون کاغذونه او د اړوند ټولنې یو شمېر اسناد له ځان سره وړي او دوی یې تهدید کړي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. طالبانو تر اوسه د ویسا د نیول کېدو او د دغې ادعا په اړه انس نه دي ویلي. د پرتګال په پلازمېنه لزبون کې نن په یوه حمله کې لږتر لږه دوه تنه وژل شوي دي. د پرتګال پولیسو د دغې پیښې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو د سی این این پرتګال تورن برید کوونکی چې یوه لویه چاړه ورسره وه یو افغان ښودلی او ویل شوي چې هغه په ډزو ویشتل شوی او توقیف شوی دی. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي هغه شل مړي خښ کړي چې کورنۍ او خپلوان نو معلوم. د کندهار د عدلي طب رئیس ډاکټر موسی غریب نواز ازادي راډیو ته وویل د کسانو مړي له څو میاشتو راهیسې د کندهار په میرویس روغتون کې په دې تمه ساتل کېدل چې کورنۍ به وموندل شي. ښاغلي غریب نواز ویلي ډیری دا کسان د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د سعودي عربستان له صدر اعظم ولیعهد محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرو کې د ریاض او تهران ترمنځ د مذاکرات او نور مسایلو اړوند خبرې کړي. دا خبر د چین رسمي خبری اژانس ورکړي. د خبری اژانسونو د راپورونو مخې شي جین پینګ بن سلمان ته ویلي چې هیله مند د دواړو هیوادونو اړیکه باید د مذاکراتو په نتیجه کې ښه شي. د اوکراین پوځوي روسي پر کیف او شاوخوا سیمو د اوکراین سخت او بخي د ایران سخت بي پيروټ الوتکو په وسیله د حملو نوې څپه پیل کړي، خو وایي د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو یې ټولې الوتکې له منځه وړي دي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو 15 دقیقې بحث ته مو نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې له نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې ویلي چې 44 هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان استولي او په نور هیوادونو کې د پخواني حکومت ډیپلوماټان له دوی سره اړیکې لري. د مجاهد له دې څرګندونو مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیرونه ویل چې که حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. خاغلی متقی له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولې نړیوالو تر اوسه له دې ډډه کړې چې حکومت په رسمیت وپیژني د ځینو لاملونو یادونه وکړه او وی ویل
تاسو په نړۍ موږ داسې ګرځېدلې ده لکه یو کور. نزاکتونه ډېر دي او موږ سره په افغانستان کې تېر شل کاله قریب 50 هیوادونه جنګېدلي دي. هغوی هم چې بېرته مخې ته راځي رامخته کېږي، په تدریج سره ممکن قدم راواخلي او نور هیوادونه به هم څه ملاحظات لري.
که څه هم ښاغلي متقی د دغه ملاحظاتو په اړه نور جزئیات ور نکړل، خو د طالبانو د سرپرست حکومت له جوړېدو راهیسې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په شمول د هېواد ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدا د نړیوالې ټولنې له اساسي غوښتنو څخه دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي توماس ویسټ په ګډون د یو شمېر هېوادونو او نړیوالو ټولنو ځانګړي استازي هم هڅه کوي چې د افغانستان سلیته د حالي ولاره عمومي د خزو د حقونو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی د یو ټول ګډونو حکومت جوړېدا او د افغانانو ترمنځ ملي ډیالوګ د دغه استازو د خبرو اساسي محور جوړوي. د دغه هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې ویل کېږي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم لندن ته په وروستي سفر کې د هغه هیواد له یو شمېر چارواکو او په بریتانیا کې میشت له یو شمېر افغان سیاسونو او فعالانو سره خبرې کړې دي. که څه هم په خپله کرزي او بریتانوي چارواکو د دغه خبرو د محتوا په اړه چې پر کومو مسایلو څرخېدې څه نه دي ویلي، خو په لندن کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات رسنوی ته ویلي چې د کرزي د خبرو محور د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته د زمینه برابرولو پر مسلې څرخېده. تر دې مخکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي تیرونه په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې جګپوړي چارواکي سره د کتنې پر مهال هم په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار کړی و. د خبرونې ته مو دوه میلمانه رابللی دي، د سیاسي چارو شنونکی بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمود حنیف الکوزی. زرمست لومړی به تاسو ته درشو. د طالبانو د چارواکو په تیره د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر دغه څرګندونه چې وای کته هم نړیوالو تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دوی اړی کې له نړیوالو سره رسمي بڼه لري. د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د طالبانو دغه اړی کې یا برعکس له طالبانو سره د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماتیک تعامل د نړیوالو ډیپلوماتیکو اصولو له مخې تاسو څه ډول تعریفولی شئ؟
سلامونه تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته. ګورئ، ما مخکې څو ځل دا خبره کړې ده چې نړیوال غواړي چې د افغانستان سره تعامل وکړي، لیکن دلته داسې ملاحظات لکه متقصب چې ورته اشاره وکړه، دلته داسې ملاحظات وجود لري چې هغه ډېر لوی دي. که څه هم په افغاني معاشره کې هغه ته دومره اهمیت نه ورکول کېږي، لیکن په لویدیځ کې دا یو ډېر لوی شی دی چې هغه بشري حقوق دي، خصوصا د ښځو بشري حقوق، د جنو د مکتب حقوق او د کار حقوق. نو کله چې اساسي بشري حقوق پایمال کیږي، نو دا په بلمری ټولنه کې، په یونایټډ نیشن کې، په هغه بشري حقوقو باندې چې کنوینسیونونه جوړ شوي دي لکه آی سی سی پی آر د ښځو حقوقو، سیډو چې ورته وایي، داسې نور کنوینسیونونه دي چې دغه سره په ټکر کې کیږي او هغه بیا خپله زمینه دي ته مساعدې چې یو هیواد په رسمیت ونه پیژندل شي. نو که چېرته یو لوی اساسي بشري حقوق د خپلو لاندې کیږي، نو دلته خپله یو خنډ منځ ته راځي چې هغه حکومت په رسمیت ونه شي پیژندلی. که چېرته دوی دا کار وکړي چې یو حکومت چې بشري حقوق د خپلو لاندې کړي په رسمیت وپیژندل شي، نو دلته خپله دوی ته مشکلات جوړېږي په ټاکنو کې، دلته بیا خلک دوی ته رایه نه ورکوي او داسې ډېرې نورې مسلې دي. او دا هم یو واضح خبره ده چې د تعامل نښې نښانی لیدل کېږي د بشري حقوقو لپاره، د بشري مرستو لپاره. کڅوړې افغانستان ته په دوامداره توګه روانې دي، ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شوې دي، او دا خو زه فکر کوم چې په یو نیک پال باندې موږ منلی شو چې دغه ډیپلوماتان څوارلس مملکتونو ته تللي دي. او که چېرته طالبان هم لږ د زغم نه کار واخلي، لږ د تحمل او تعامل نه کار واخلي، د ښځو حقوق مراعات کړي، ښوونځي پرانیزي، نو انشاءالله چې په رسمیت به هم وپیژندل شي او د افغانستان د خلکو دا مشکلات به راکم شي.
مننه زرمه صاحب. محمود حنیف الکوزی، تاسو څه پکې وایي د متقید دغه څرګندونو په باب؟
سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان موضوع د سیاسي موضوع اوس ډېر یو داسې حساس وخت کې قرار لري چې که چېرته طالبان چې په دا کوم مسیر روان دي، په کوم تګلاره چې روان دي، شنونکي ټول پرې نظر دي چې که چېرته طالبان لږ انعطاف ونه ښیي نړۍ سره او خپل ملت ته غوږ ونیسي، نو دا حالات ډېر زیات دوران طرف ته تللی شي او ډېر احتمال شته ده چې یو بل ناورین ته لاره هواره کړي. نو د دې وجه نه د طالبانو په رسمیت پیژندل لپاره ډېر زیات، لکه زرمه صاحب چې ورته اشاره وکړه، ډېر زیات خنډونه وجود لري چې د تعلیم، د ښوونځیو، د پوهنتونونو د نجونو لپاره په مخ دروازې تړل، همدارنګه د یو حکومت څرګندوالی تر اوسه پورې معلوم نه ده چې مثال دا د افغانستان چې اوس حاکم نظام ده، دا څرګندوالی دی څه شی ده، دا شاهي ده، دیکتاتوري ده، ډیموکراسي ده؟ یعنی هیڅ ډول داسې په یوویشتمه پیړۍ کې باید چې حکومتونه وجود لري د خلکو د ملت په مشروعیت منځ راځي. د طالب حکومت په هیڅ ډول داسې یو د ملت مشروعیت لخوا نه ده ټاکل شوی، نو خصوصا په غربي نړۍ کې د ملت لپاره که دوی په رسمیت پیژني، نو دا ډېر مهم مسایل دي چې دوی باید خپل خلکو ته قناعت ورکړي چې دا طالبان موږ ولې په رسمیت وپیژندو. نو دومره غټ مسایل چې وجود ولري، همدارنګه مېرمنو ته د کار اجازه نشته ده، د دنه علاوه ډېر داسې پیښې کېږي چې طالبان یې په رسمي مسولیت نه اخلي، خو هغه عناصر چې په طالبانو کې دي لکه دوی عمومي افه اعلان کړي، خو د دغه باوجود هم ډېر پخواني د ملي ځواکونه چې و د پخواني جمهوریت هغه ټارګټ کېږي، هغه په نښه کېږي، رسنۍ باندې ډېر زیات د بیان په ازادۍ باندې ډېر زیات قیدات دي. حتی دوی که تاسو اورېدلي، دوی یو مشر د ښاغلي نظام حمد په نوم باندې چې د لوړو زده کړو وزیر هم ده، څه موده وړاندې ویل که چېرته نظام څوک تخریبوي، په خوله باندې هم هدف یې دا ده که څوک نیوکه هم کوي. نو دا واجب القتل. نو دا غسی سخت بیانونه نور نړۍ ته ډیر حیرانوونکي دي په چيو کې سم پیړې کې څنګه رسي نظامونه وجود ولري.
الکوزه صاحب مننه. زرما صاحب تاسو په خپل خبرو کې مخکې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې طالبانو حکومت هغه ډیپلوماټیک نړیوال نورمونه نه دي پوره کړی چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. خو د طالبانو چارواکي هغه څو هیوادونو سره چې دوی اړیکې ټینګې کړي دي او خپل ډیپلوماټان ورستولې دا په ډیپلوماټیک ټکر کې ځان لپاره بریا بولي. آیا دا بریا ګڼل کېدای شي؟
بریا لیکن په کومه کچه باندې؟ په دوه کلو کې ته صرف دومره بریا راوړې نو ته فکر وکړه چې په ټولو هیوادونو کې په رسمیت پیژندل کېږي او یو عام تور باندې اړیکې پیل کړي لکه پاکستان یا ایران یا مثلا نور هیوادونه چې لري نو دا به تا څو کاله ونیسي. نو بریا خو یو کچه لري، یو سرعت، یو سپیډ لري، یو لیمټ لري کنه. دا خو زه فکر کوم چې ډېره
افغانستان سره جنگیدلی او دوی لپاره هم دا ډیره ګرانه وی چې اوس د دوی حکومت ډیر ژر په رسمیت وپیژني. فکر کوي چې آیا دا هیوادونه وخت اړتیا لري او که طالبان باید په خپلو هغو دریځونو کې چې د ښځو، نجونو او دغه راز د ټولنې د نورو قشرونو په وړاندې سخت محدودیتونه لګولي په هغو کې بدلون راوړي چې نړیوالې وکولی شي په رسمیت وپیژني؟
بلې، وګوره، ما په اولو مصاحبو کې تقریبا دوه کاله دغه رشته تیر شو، ما ویلي دي چې لویدیز هیوادونه یو په یو ونشي کولای چې طالبان په رسمیت وپیژني، ځکه دوی دلته داسې پروپاګندې کړي دي چې طالبان تروریست دي، دا دي، هغه دي، او اوس یو په یو هغوی په رسمیت وپیژني. دا هم د امکان نه لري چې یو په یو دوی کار وکړي، لیکن په عین حال کې طالبانو باید چې زمینه ورته مساعده کړې وای چې هغوی د خپل وادوالو ته قناعت ورکړی وای چې دا په دې وجه باندې موږ طالبان په رسمیت وپیژنل. دوی ځای په تور لیست کې نشته، دوی ځای په تروریستي کارونه کې لاس نه لري او بشري حقوق یې ټول مراعات کړي دي. لیکن دوی هغه لوی خنډ د ټولو نه دلته همدغه دی چې بشري حقوق دي. د ښځو حقوق په لویدیځ هیوادونو کې تر ډېر لوی شهر دی. د سړیو نه دلته د ښځو حقوق ډېر دي. په کچرته مثلا د ټولو انسانانو لپاره چې د تعلیم حق دی، دا یو ډېر بیسیک او ډېر یو ابتدایي حق دی چې هغه د چانه اخیستل کېږي. نو دلته خو ته خپل هغوی ته خنډ جوړی چې تاسو په رسمیت ونه پېژني. په داسې حال کې چې ته هغوی ته خنډ جوړی د رسمیت غوښتنه هم ته کوې، نو زه فکر کوم چې دا به صحیح کار نه وي. که چېرته په دې دوه کلونو کې دوی ښوونځي خلاص کړي وي، بشري حقوق هم ټول مراعات کړي وي، ډېرې مراعات کړي دي، لیکن اساسي حقوق ښوونځي دي او د کار زمینه ده. نو دا د وجه ته بیا داسې نه ده چې یو لسو کسو لپاره تا دا نه مراعات کړي او حقوق دي اخیستي. دا د افغانستان کې 3 میلیونه نفوس دي، نو تقریبا 1.5 میلیونه ښځې دي. د 1.5 میلیونو انسانانو حقوق چې پامال شي، نو دلته خو د نړۍ تاسو بیا تعامل او تحمل نه شي کولای.
مننه. الکوزه صاحب، د نړیوالو فشارونو دوام لري چې طالبان خپل هغه دریز بدل کړي، سخت دریز په تیر بیا د ښځو، نجونو د زده کړې او کار په وړاندې. په دې برخه کې هڅې روانې دي او دغه راز داسې هڅې تیز شوی دی چې طالبان دې ته غاړه کېږدي چې په حکومت کې نور ډلې یا نور د ټولنې قشرونه هم شامل کړي. ځکه پر طالبانو یو انتقاد دا دی چې وایي د خپل ډلې مشران یا غړي ټول هغه مهمې څوکۍ یا مهم پوستونه په اختیار کې لري. دغه منډې تړلې چې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي کوي یا مثلا د اروپایي ټولنې استازي، د ملګرو ملتونو استازي، آیا فکر کوي چې دا به کومه نتیجه ورکړي؟ په وروستیو کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم لکه څنګه چې مخکې یادونه مو وکړه لندن ته تللی و او داسې ویل کېده چې د هم د یو شمېر افغانانو سره پر همدې موضوع باندې خبرې کړي چې څه ډول کېدای شي د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته لاره پرانستل شي.
دا چې پایله به ولري او ګنه لري، دا ډېرې په طالبانو پورې اړه لري، ځکه چې طالبان دي چې تر اوسه پورې نړۍ سره هم افغانانو سره په ډېرو مسایلو کې درست تعامل نه ده کړی. دوی خپل دریځ نه دی اوښتي، لکه مخکې چې زرمه صاحب ورته اشاره وکوله، هغه بنیادي د بشر حقوقو، د میرمن حقوق، دا دوی نقص کړی دي او دی هیڅ ډول انعطاف نه ښیي په دې کې. نو دا ډېره په دې پورې اړه لري. موږ ته چې څومره معلومات ده، د پردې تر شا نړۍ کوشش کوي، د نړۍ ډیپلوماتان، د غربي نړۍ، د نورو لکه سیمې هیوادونه، ترکیه شوه، نور شو، دوی دې کوشش کوي دي چې طالبان دې ته قانع کړي چې دغه مسایل، دغه خنډونه چې د افغانستان په رسمیت پیژندل په مخ کې واقع دي، نو دا ډېر په طالبانو پورې اړه لري. د یو داسې حکومت جوړول چې ټول شموله حکومت دي، په دې معنا چې د نور اقشارو د افغانستان د ملت کې نور اقشار دین په کې ځای ولري، اوس خو دې کې شک نشته چې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکوله، مطلق طالب شاهي ده، د طالب مطلق قدرت انحصار ده، بل چاته غوږ نه نیسي، نه چاته پکې وخت ورکوي. نو دغه مسائل دي چې په خپله زه نه پوهېږم چې طالبان مشرتابه په کوم دلیل وایي چې دنیا باید دوی په رسمیت وژني، یا ځینې وخت وایي چې موږ هغه ټول شرایط پوره کړي دي. خو دغه هغه شی نه دي چې دنیا ته نشي تېرېدلی، او نه به د افغانستان ملت تر څو پورې چې دغه دوی هغه بنیادي حقوق ورکړل سوي وي په دې برخه کې طالبانو ملاتړ وکړي، یا د طالبانو ته مشروعیت ورکړي. په یو بل موضوع ته چې غواړم اشاره وکړم چې د طالبانو ډېر داسې په مشرتابه کې خلک ساده چې اشخاص پکې ساده چې غوډي په ډیرو مسایلو کې په دې هم نظر دي، دوی د انجنیر تعلیم غواړي، دوی غواړي چې کار هم وکړي، دوی غواړي چې د افغانستان د ځینې ملي ارزښتونه چې تلکه ملي بیرغ شو دې تم قایل دي. خو په خپل د طالبانو مشر چې د دوی امیر المؤمنین ده، د څه ول کېږي چې د دوی لخوانه په دغه موضوعاتو کې تر څو وی څنګه نیول شوی ده، دغه نور مشران چې دی لکه خلیفہ حقانی شو، د کورنۍ چار وزیر شو، یا انس حقانی شو، یا ملا برادر شو، یا ځینې نور دغه دي، دوی تر اوسه په دې باندې نه دي توانېدلي چې هغه خپل لاغه امیر المؤمنین یا مشر دې ته راځي کې چې دنیا سره هم افغانان سره یو مشترک ژبه پیدا کړي.
بله مننه زرمه صاحب. د الکوزي صاحب د خبرو د سترګندېږي چې د طالبانو په منځ کې هم په دې اړه اختلافات کوي او شته ده، د خزون جنود زده کړې او کار په برخه کې د غراز د ټولګډونو حکومت د ملي ډیالوګ او داسې نورو کراش دې موضوع ته چیرې نړیوال ډیر تاکید پم دی باندې کوي چې باید طالبان په خپل دریس کې بدلون راولي. په تیر بیا لکه څنګه چې موږ ویلې، د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته باید لار پرانیزي او دې ته باید غاړه کېږدي. خو کراش دې خبرې ته چې کچېرې دغه اختلافات هم وي دوی ترمنځ، آیا د ملي ډیالوګ رامنځته کېدل امکان لري؟ او کچېرې رامنځته شي د طالبانو په مخ کې به د نورو افغانانو استازیتوب څوک کوي؟
فکر نه کوم چې داسې په لنډو به ملي ډیالوګ ته زمینه مساعده شي، لیکن همدغه چې کرزی صاحب ځي او لیدنې کوي او غواړي چې مثلا د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ ته لارې هوارې کړي، دا یو مهم ګام دی. او زه دا فکر هم کوم که نه چې کله چې یو پخوانی ولسمشر د افغانستان څخه راوځي چې د طالبانو د نظربندۍ لاندې وي، او بیا هغه راځي په لیدنې هیوادونو کې دلته میټینګونه کوي، د پاچا سره ګوري، د برتانیې د پاچا سره لیدنه د سیاسانه نه ده او نه دا پټه پات کېږي. نو زه فکر نه کوم چې کرزی به دا کارونه پټ کړي، نو حتماً زه فکر کوم چې د دې سره به د طالبانو مشوره وي، او زه فکر کوم چې دا ډیپلوماټیکو اړیکو دپاره یا د ملي اجماع دپاره یو مهم ګام. او که چېرته مثلا طالبان دې ته قایل شي چې نورو ګوندونو ته یا نورو سیاستوالو ته په خپل منځ کې ځای ورکي، یا هغه پروفیشنل خلک چې مسلکي خلک دي، د کار وړ خلک دي، هغه راولي، نو دا به یو ډېر مهم ګام وي د ملي اجماع لپاره. لیکن بیا هم دې ته ضرورت شته چې د ښځو مکتبونه پرانستل شي، د ښځو ته د کار زمینه مساعده شي، تر څو دوی په رسمیت وپیژندل شي، تر څو پورې چې بشري حقوق پایمالیږي. او په دې کچه باندې چې هغه زښت ډېر دی، نو د فکر نه کوم چې یو هېواد هم دوی په رسمیت وپیژني.
مننه نظر مصب.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
الکوزای صاحب، تاسو څه وایئ؟ دغه د ملي اجماع چې د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي، په تیرو 20 کلونو کې هم ډېرې هڅې وشولې خو ملي اجماع رامنځته نه شوله، پخوانی نظام نسکور شو، ړنګ شو، میراث بیا هم پاتې ده، دا موضوع بیا هم هغه د دوام لري. له مختلفو لورو نه دا خبره راپورته کیږي چې باید د افغانانو ترمنځ، خو د کوم افغانانو ترمنځ
ګوري مخ وړاندې کې چیرته واقعا نمجو او یو داسې افغانستان په طرف زو چې هغه کې امنیت وي، سوله وي، سوکالي وي. من د حاکم نظام باید ملي ډایالوګ ته، خبراتو ته لار هواره کړي. پوری افغانستان د سند چې یوازې مغړل ټپلې پکې وي، شروع کی وو فاسد چارواکی وو، نور ملت کې نور څوک نشته.
خو الکوزیسه په تیر شلو کلونو کې دغه فرصت یا چانس درلوده، دیموکراسي راغلې وه، غرب تر شا ولاړو، هم په زور او هم په زرو باندې دغه دیموکراسي ملاتړ کاوه. په دې شلو کلونو کې ولې پخانه شو د دیموکراسي؟
په تیر شلو کلونو کې یو خو سو خبرې وي چې زه باید ورته اشاره کوم. یو خدا وو چې د جنگ حالات د سنی چې ولسواکي لپاره په سمته په توګه کار وسی او ورته لار هوارسي، بل دا و چې غربیانو کومه دیموکراسي راوستله هغه زمونږ ارزښتونو سره په ټکر کې و. هغه خلک مختکړي وو چې هغه فاسد وو، هغه زورواکي وو، هغه د خلکو لاسونه د خلکو په وینو باندې سره وو. یعنی غرب متاسفانه داسې خلک مخته نه کړل، داسې خلک را مخته کړل چې هغه د ملت د ارزښتونو سره، د ملت ګټو سره مستقیما په ټکر کې وو. هغه خلک چې سم خلک وو، هغه خلک چې ولس روان باید باور کړی وای، هغه خلک چې د اعتبار وړ وو، چې فساد کې لاس نه وو، قتل او قتال کې لاس نه وو، د خلکو ته په د جمهوریت په وخت کې هیڅ وخت ورنه کړی.
الکوزی صاحب، یو څوک چې په عملاً کارونه کې خلک څه ډول وپیژني، هغه خلکو چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې رامخته شوي وو، د سیاست په ډګر کې لوړې یا وړې چوکۍ درلودلې، دوی په ټولنې ته ځان وښوده، او هغوی چې څنګ ته شوي وو هغه خلک نه پیژني، په هغوی باندې خلک څنګه باور وکړي؟ او هغه څه رقم تاسو معلومولی شئ چې دغه سپېڅلي خلک دي، پاک خلک دي، له وطن سره مینه لري او ملي ګټو ته کار کوي؟ یوازې په ویناو باندې خو موږ بسنه نشو کولای، ویناوې ډېرې وشولې، اما په عمل کې وښودل شو چې وینا او عمل ډېر سره توپیر لري.
او کېدای شي د اساس خبره تاییدوم چې کېدای شي دغه یو ډېر غټ د افغانانو بې تفاوتي، کېدای شي د افغانانو د ډېره ګرانه تمامېږي چې دومره ډېر غټ پور او تاوان پرې کوي، ځکه چې که چېرته افغانان بې تفاوته پاتې نه شي او دوی منځ شي او واقعا داسې یو سیاست رامنځته کړي چې هغه د خلکو خدمت وي، خلکو ته په ګټه وي، نو د افغانستان موضوع به د تل لپاره حل شي. موږ د ملي محور د حزب په حیث باندې د یو ملي ډایالوګ لپاره موږ هلې ځلې شروع کړې دي چې دغسې خلک چې هغه کدرونه دي، روحانین دي، علما دي، روشن فکره دي، په بهر کې دي، په ډایسپرا کې که اوسېږي او که په داخل په افغانستان کې دي، د دوی لپاره داسې زمینه مساعده کړو چې دوی رئیسي دوی رامنځته شي، د دې خپل ملت د سرنوش په باره کې وغږیږي او داسې خلک رامنځته کړي چې هغه سالمه خلکي، هغه د فکر خلکي، هغه په دې باورې چې باید موږ سیاست یعنی خپل خلکو ته خدمت کول، مشري یعنی خپل خلکو سره مشکلات حلول. نو دغه خل وجود لري په افغانستان کې، وجود لري، دې ته فرصت نه ده ورکړ شوی ده. نو زما د ټولو هغه اشخاصو نه چې په سیاست کې دلچسپي لري، دوی د رامنځته شي، دوی د خاموش نه پاتې کیږي، دوی د بې تفاوت نه پاتې کیږي، هیڅ بهرنیان نه راځي چې د افغانستان مسایل حل کړي، بیرته به افغانان په خپله د خپل مسایل حلوي تر څو چې دغه فکر افغانانو ته نه پیدا شوی، د افغانستان ستونزې به دوام کوي، هغه مغرضه خلک چې د سیاست نه سوء استفاده کوي هغوی به رامخته کیږي او افغانستان به نور هم بحران طرف ته بیږي.
مننه الکوزی صاحب. زرما صاحب، تاسو څه پکې وایې؟ د الکوزی صاحب له خبرونه معلومیږي چې نوي سپېڅلي په وطن مین د ملي ګټو لپاره متحد کسان باید په نښه شي، هغوی باید سره راټول شي، منسجم شي، او که چېرې هغه په پخوانیو څیرو باندې بیا هم پانګونه کیږي، نه د افغانستان ولس مني او نه هم نور اړخونه. څه فکر کوي چې د همدې لپاره منډې ترلې روانې دي چې کچېرې دغسې یو ډله رامنځته شي چې هغه هم د افغان ولس لپاره د منلو وړ وي، د طالبانو لپاره هم د منلو وړ وي، چې ورسره کینی خبرې کوي او هم د نړیوالې ټولنې لپاره دا ممکنه ده؟
زه فکر نه کوم چې د دې لپاره به منډې ترلې روانې وي، خو باید چې دا خپله رامنځته شي، ځکه چې دا کوم خلک چې ګرځي دا خو خپله هماغه په فساد کې ښکېل خلک دي. او الکوزی صاحب د خبرو په تایید باندې، که چېرته د افغانستان عام خلک، پاک خلک او کدرونه په خپل خپل کورونه کې ناشتي او به تفاوتي کوي، نو بیا خو به همدغه مفسدين بیا منسجم کیږي او دوی ته بیا قدرت لاسته ورځي یا په جګړه پیل کوي. کچته دوی به تفاوتي ونه کی رامست شي منسجم شي او د یو چتر لاندې راشي، او د فکر نکوم چې طالبان هم د دوی سره کوم حساسیت لري. د طالبانو جګړه خو د مفسدين سره ده، د غاصبینو د رشوت خورو سره ده. نو هغه خلک چې پاک دي او کډرونه دي او وطن ته ژمن خلک دي، وطن پرست دي، د سره خو د فکر کوم چې هیڅ کوم سره اساسیت خو دل شي، او دوی ته په کار ده د خلکو ته چې د همدغه سي په یو پلیټ فارم کې لکه ملي محور چې ورته برابر کړل دی، بلی ان دا ټول شي او د افغانستان د خلکو لپاره کوشش وکړي، لابیانی وکړي، بهرنۍ سره مخابري وکړي، د طالبانو سره ډایلاګ وکړي، ترڅو د افغانستان د روان کړکې چې د دلی څلوي کلونو راپدې خو را روان دي، د ته د پټه کړي او کنه نو هغه په خانه کې سبا رواني نن دوی په قدرت کې دي، سبا بیا هو دي په قدرت کې، بیا دوی سره بیا جنگي کې، بیا هو دي قدرت تر شي. نو دا خو موږ تاسو ولې دلته دا ووم ځل دې شي کې، نو په کار ده چې عام افغانان سره راټول شي او به تفاوت پاتو شي.
بله، مننه زرمه صاحب الکوزه سوی او ورسته پښتنه او لنک جواب راکړي. ډیر وخت نه لري یو دقیقې ونې مدقه ک طالبان خپل دریز بدل نکړي، فکر کوي چې نړیوال د خپل فشارونو د زیاتولو لپاره نور کوم وسیله لري؟
زه فکر کوم چې ته طالبان د خپل تګلارې بدل نکړي او په همدغه رقم چې روان دي د 30 ملیون انسانانو حقوق تر پخو لاندې کې، بشري حقوق تر پخو لاندې کې، نړی سره تعامل نکړي، خپل ملت مشروعیت نه اخلي، ملت ته وګ نه نيسي، نو دې کې شک نشته چې د ملت او سلبم ورسره کړو دغه صبر کاسه وي ډکی جوړه. نړیوال هم خپل ستراتیژیکي ګټ لري، که چیرته دغه ستراتیژي د غربیانو بدل شو، دغه د داعش نوم چې دغه ورځ پرس دغه نن په کابل کې 14 سوي دي، دغه بیرته پیوړی شي، بیا به یو دې ته فرصت برابر شي چې غربیان په یو بهانه جوړ کړي د داعش په نوم یا په نور نومونو باندې به بیرته افغانستان باندې یو ځل بیا درغل وسی، بیا به یو کورنی جنگ تلار هوار شي، بیا به افغانستان افغانان بیا به د دین یو سترین اورین تولیږي او بل په بختي ته سره مخامخ شي. نو ډیر مهمه ده چې طالبان د خپل په دغه وخت د خپل تاریخي مسؤلیت وپیژني او خلکو ته وګوني چې خپل
مننه کور ودان. د سیاسي چارو شننکي بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمود حنیف الکوزی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ، نن مو په بحث کې لري نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو موضوع وڅېړله. حضور ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم.
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم په خیالونو کی رازی چې سترګې مې شپټي په خوبونو کی رازی چې سترګې مې شپټي په خوبونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کې راځي په خیالونو کې راځي خامونو کې راځي خیالونو کراسی